ستړي مسي وایس اف امریکا دی والو خبر پښتونخوا خبرونه کې شراغ لاس درته وایو تاسو قرباني یوزا کلسم کاکړ
او زاش فاق مومن
نن د جمعې ورځ د کال دی 2013 د اکتوبر د میاشتې یو کم شله منیټه ده. پاکستان کې دا وخت ماښام 8 بجې سوی دی. افغانستان کې ونی می او دلته واشنگتن ډي سي کې د غرمې 11 بجې سوی دی. را سره ملګری اوسېږي په خبرونه کې تفصيلي خبرونه لرو خو ول درته وړاندې کوو سرټکی.
نن د پیښور های کورټ د پاکستان د پوځي عدالتونو لخوا څلور او یا کسانو ته د مرګ او عمر قید ورکړل شوې سزاګانې غیر قانونه ګرځولي.
د پیسو د راکړې وکړې لپاره د سرنې ادارې اف ټی اف پاکستان ته د سفر وروسته یو راپور کې حکومت سره د غیر قانوني پیسو د راکړې وکړې په ضد لا نور ګامونو اخیستلو غوښتنه کړې ده.
او د افغانستان د انتخاباتو کمیشن په قندهار کې د پولیسو مشر او د ملي امنیت سیمایزه مشر د وژنې وروسته په دغه ولایت کې د یوې هفتې لپاره پارلماني ټاکنې ځنډولې دي.
او اوس د خبرونو تفصیلات.
د پاکستان پیښور های کورټ د هغه څلور او یا مشکوک ترخګرو سزاګانې ختمې کړي چاته چې پوځي عدالتونو د ترخګرۍ په مقدمو کې د مرګ او د عمر بند سزاګانې اورولې وې. د پیښور های کورټ د قاضي جسټس وقار احمد سیټ او جسټس لالجان خټک دغه لنډه فیصله د زیارت یا پنجشنبې په ورځ باندې اورولې وه. د ځایي میډیا تر مخه د دغو کسانو خپلوانو د پوځي عدالتونو څخه دوی ته د اورول شوو سزاګانو پر ضد های کورټ تخواستونه کړي وو. هغه وکیلان چې د پوځي عدالتونو نه د سزا شوو کسانو د خپلوانو لخوا یې های کورټ ته خواستونه کړي وو ویلي دي چې عدالت په سمدستي ډول لنډه فیصله اورولې سزاګانې یې معطل کړي او تفصیلي فیصله به وروسته اوري. دغه وکیلانو ویلي دي چې په پوځي عدالتونو کې په هغه کسانو مقدمې شوي چې دوی د پوځي عدالتونو جوړېدو څخه وړاندې نیول شوي وو. د قانون تر مخه په داسې کسانو بیا د پوځي عدالتونو قانون لاندې مقدمې نه شي چلول کېدی. ویل شوي دي چې په دغه کسانو کې هم هغه کسان شامل دي چې روان کال ورته پوځي عدالتونو سزاګانې اورولې دي. د پوځ ویاند وخت په وخت د پوځي عدالتونو لخوا د سزا شوو کسانو نمونه خپروي او په دغو کې ځینو ته د تیزندۍ یا مرګ سزاګانې هم ورکړې شوې دي.
نړۍ کې د ترګرو د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانونه توګه د لیږلو رالیږلو د سارې ادارې اف ای ټی اف پاکستان ته د مشکوک ملکونو د فهرست د خپل نوم وستو لپاره د سختو ګامونو پورته کولو یو راپور ورکړی. پاکستان کې د ترګرو مالی مرستو او د پیسو په غیر قانونه توګه د وړو راوړو مخه نیولو په سر د پاکستانی چارواکو سره د یو لس ورځو ملاقاتونه او د آئین او قانون د چوکاټ د جاج اخیستو وروسته سلویشت سفارت شونو راپور تیار کړی. د میډیا تر مخه اف ای ټی اف ډله به نن په دغه راپور کې پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. سرچینې وایي پاکستان د سفارشونو په 50% باندې عمل کړی دی خو تر اوسه دا واضح نه ده چې آیا د پاکستان نوم د مشکوک هیوادونو د فهرست د وستو لپاره به دا پوره وي او کنه.
د افغانستان د انتخاباتو کمیشن په قندهار کې د پولیسو مشر او د ملي امنیت سیمایز مشر د وژنې وروسته په دغه ولایت کې د یوې هفتې لپاره پارلماني انتخابات ځنډولې دي. په قندهار کې د پرون د زیارت په ورځ باندې په یو ترخګر برید کې د قندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرزاق د ملي امنیت سیمایز مشر عبدالمومن حسین حسن خیل او د سرکاري ټلویزیون یو کیمرامین سلیم خان انګار وجل شوی وو. د دوو امریکایانو په ګډون د غندهار والی زلمی ویسا په کې ټپین شوی هم دي. د افغانستان صدر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی ویلي چې په غندهار کې د یوې اونۍ پورې پارلماني انتخابات ځنډول شوی. شاه حسین مرتضوی په ټویټر ویلي دي چې د افغانستان د ولس او انتخابي کمیسون په خواست د ملي امنیت په شورا کې فیصله وشوه او په غندهار کې د ولسی جرګې انتخابات د یوې اونۍ لپاره وځنډول شول.
په داسې حال کې چې سبا په 16 اکتوبر به په افغانستان کې انتخابات کیږي په دغه مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او چمن غټي لارې تړل سوي دي. د دې وخت خبريال ابراهيم شنواري وایي د تورخم په پول افغان او پاکستاني چارواکو په ګډه پریکړه کړې ده چې د نن یعنی کې د جمعې څخه به د اتوار تر ورځې پوري د تورخم پوله تړلې پرته وي. چارواکي ویلي دي چې په دغه ورځو کې به یوازې سختو ناروغانو ته د پولې اوړېدو اجازه وي.
یقینو چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري.
د انسان لاسته حق سره راځي چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړو کې وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
ګران خدای مردون کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو لوی خیبر پختونخوا خبرونه ته نیخ پنی غدا واشنگتن ډی سی نه غواګی احساس پام را ګرځول. لومړی راپور پلوتا د پېښور های کورټ د پاکستان د پوزي عدالتونو لخوا سزا کړل شوی څلور او یا کسانو په حق لا سزاګانې ختمی کړې دي او په دغه سزاګانو کې د مرګ او د عمر قید سزاګانې شامل وي. په دغه حق لا د ډیو رادیو خبريال حمید الله د پېښور نه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
د پېښور های کورټ لخوا په پوځي عدالتونو کې د ترهګرې په پېښو کې د ککړ کېدو په تورونو سزا شوي څلور اویا کسانو د مرګ عمر کېد سزاګانو د کل عدم ګرځول د حکومت دپاره یو لوی ازمیح ګڼل شي. د های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیٹ او جسټس لالجان خټک د درې ورځو ان کیمرا اورېدنو وروسته په دې څلور اویا آئینی درخواست اورېد پټیشنو د وکیلانو اورېدنې وکړې او په یو مختصره فیصله کې دا سزاګانې کله د مګرځولې. په دې وکیلانو کې لطیف افریدی هم او دې دا د های کورټ یو زړوره فیصله بولی.
ختمی په ماده ته ویل ډیر پاکه خبره مې وکړه. زمنګ ریټ پټیشنز آئینی درخواستونه منظور شو او دا ویل چې دا سزاګانې چې کومې ورکړې شوې دي دا غلط دي، دا غیر قانوني دي، غیر آئینی دي. نو مطلب یې چې سزاګانې ماتلې نه شوې، ختمې شوې. اوس په سپریم کورټ کې به څه کېږي دا وروسته خبرې. ځکه چې دا کسان ټول دوی سره په جیلونو کې یا په انټرمنټ سینټرز کې دي.
د عدالت تفصیلی فیصله لا نه راغلی، خو د کال 2015 د شروع راسه د پوز د عامو اړیکو ادارې ISPR د کسانو ته د پوزي عدالتونو د سزا اوریدل وروسته په میډیا د دوی د کلدم تنظیمونو سره د اړیکو د خپل جرمونو د اقبالی بیانونو او ورته د مقدمه د اوریدونکو په حق لا بیان نور کړی وو. خو د دوی وکیلان وایي د آئین د لسمی ماده لاندې دوی ته د رڼې مقدمه حق نه دی ورکړی شوی. د دوی اقبالی بیانونه د جرم په هدو کلونو وروسته اغستل شي او دا چې د پوزي عدالتونو دننه د سزا کېدونکو ټولو کسانو وکیل یو وو. په مقدمه کې پېښ کېدونکو وکیل ګوهر رحمان خټک وایي
لکه یو سړی په ممندو ایجنسی کې پولیټیکل اتارټیز اریسټ کو، نو پکار دا چې دا غو ټرایل هغه اتارټی وکي او هغه تک سزا ورکړي نو هغه به ورکړي. دوی بیا څو ورځې بعد دا غینه دغه کړې ده او سړی په 2016 کې اریسټ دی او هغه کنفیشن کوي په 2017 کې، نو دا کنفیشن په کنفیشن نه دی. سره بل اکثریت هغه لوکل ایجنسیز یا ارچا چې اریسټ کړو هغه سره خپل سټیټمنټ انیشلی کړو هغه ورجن ټوټلی ډیفرنٹ.
خو د پېښور های کورټ لخوا د څلور اویا کسانو ته د اورول شوي سزا د کلدم ګرځولو پوره علتونه به په تفصیلي فیصله کې رڼېږي. مرکزی او صوبایي حکومت سره دا هم مغشتہ چې د های کورټ د فیصلې پر ضد په سپریم کورټ کې اپیل وکړي. پوځي عدالتونه د آرمی پبلک سکول د پېښې وروسته په دې غرض جوړ شو چې د ترهګرې په پېښو کې ککړ خلکو تبا سمدستي سزاګانې ورکړي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله، ویو وی ډیو نیوز، پېښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخستل
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله.
ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ لویا خبر پښتونخوا خبرونه درته وړاندې کوو. په نړۍ کې د ترګرو د مالی مرستو او د پیسو بغیر قانونه د لیږلو را لیږلو د ساري ادارې اف ټی اف پاکستان ته د مشکوکو ملکونو د فهرست د خپل نوم وستو لپاره د سختو ګامونو پورته کولو یو راپور جاری کړی. تفصیلات ستاسو د دې خبريال رابعه پیر وړاندې کوي.
د فائنینشل ایکشن ټاسک فورس ایف ای ٹی ایف ذیلی ادارې ایشیا پیسیفک گروپ پاکستان ته راتلونکي ډلې د یو ولس ورځ پس خپل حتمی رپورټ تیار کړی چې پکې مطبوعات د ذریعو د خلې وایي چې پاکستان له اړخه د غیر قانوني پیسو تګ راتک د مخنیوي لپاره پورته کړل شوی په ګامونه یې بې اطمینانۍ څرګنده کړې ده. د ایشیا پیسیفک نغړیزې ډلې د ایگزیکټیو سیکټر ګولډن هوک په مشرۍ کې د پاکستان د سفر په محل د قانون سازی او اداره جاتی فریم ورک د چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. د ایشیا پیسیفیک گروپ دغه پوهان به خپل سفارشونه راتلونکي کال جنوري په میاشت کې د اف ای ٹی ایف هډ کوارټر کې جمع کوي او د دغه سفارشونو په بنیاد به کال 2019 کې د پاکستان خر فهرست کې د چولو یا نه چولو پریکړه کیږي. د ډان ورځپاڼې تر مخه په ریپورت کې چلويش تجویزونه وړاندې شوی دي. د ایشیا پیسیفیک گروپ دغه ډلې د خزانه د وزیر اسد عمر سره هم لیدلی او د ریډیو پاکستان تر مخه د خزانه وزیر په هیواد کې د منی لانډرینګ او د تراګرو د مالی مرستې د مخنیوي پر نړیوال قانونونو د عمل کولو په خا اراده سرګنده کړې ده او ویلي چې په دې اړه به عملیات جاری ساتي. اقتصاد پوه شاهد حسین صدیقی وایي
پاکستان کا جو ہے بلیک لسٹ میں جانے کا امکان 0% ہے. اس کی وجہ یہ کہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی ملک جو ہے آپ کے ساتھ تیار ہے آمادہ ہے کہ وہ امپلیمنٹ کرے گا قوانین بدلے گا آپ کے احکامات آپ کی ہدایات پر عمل کرے گا.
دا پاکستان دا ایف ای ٹی ایف تور لسٹ دا تک حصہ امکان نستم ولی چی ہاگا حیوادونا تور فہرست لیجل کیجی چی دا منی لانڈرنگ یا تراغری دا فنڈونو دا مخنیوی پا آڑا چا کولو سخا انکار وکڑیم خو پاکستان دے ہر سا کولو تا تیار دیم. بلڑختا اقتصاد پو مہتاب حیدر وائی چی پاکستان تھا اس ہم ڈیر سا کول دیم. د پاکستان لاړه پورته کړل سیوی کامونه د اطمینان وړ نه دي. ډیر څه داسې دي چې اوس هم کول دي. د منی لانډرینګ د مخنیوي قوانین راوستل او عملي کول تر ټولو اهم کار دی. د دې نه علاوه مهمه خبره دا ده چې دغه پیسې د لیږلو او رلیږلو پر خلکو باقاعده نظر وساتل سي. ایشیا پیسیفیک گروپ روان کال د اګست په میاشت کې د پاکستان د غیر قانوني پیسو تګ راتک او د تراګرو مالی مرستې په اړه قوانینو او طریقې کار کې د خرابیو سرګندونه کړې وه او ورسره یې په دې اړه تجویزونه هم وړاندې کړي وو چې په جواب کې پاکستان پر دې د ګامونو تفصیل هم ورکړی وو. د پاکستان نوم روان کال د جون په میاشت کې فائنینشل ایکشن ټاسک فورس لاړه د منی لانډرینګ او تراګرو د فنډونو په اړه کوټلي ګامونه نه پورته کولو له وجې په خړ فهرست کې اچول شوی وو. دغه تنظیم بنیادي سیمواري په نړیواله کچه پیسې په غیر قانوني توګه وړلو او راوړلو او تراګرو مالی مرستې ودرولو په اړه ګامونه پورته کول دي. ویره څرګندېږي چې کچري پاکستان د اف ای ټی ایف د تجویزونو تر مخه ګامونه پورته کولو کې پاتې رالو او نو مې په راتلونکي کال کې د اف ای ټی ایف په تور فهرست کې شامل کړي سو نو پاکستان به نړیوال مالی مرستې قرضو او سرمایه کاری لپاره د سختې څارنې لاندې وي چې له وجې په هیواد کې بهرني سرمایه کاری او اقتصاد نور هم اغیزمن کېدای شي.
خوګو او ریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سلاکار نعیم الحق د ریډیو پاکستان سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې قبایلي سیمو کې امنیت راوستل یې د حکومت لومړی ترجیح ده چې دغلته کې د پرمختیا کارونو ته لار هوار شي. خو بل خوا ته د قبایلي سیمو څخه منتخب شوي یا د قبایلي ضلعو څخه منتخب شوي د قومي اسمبلی غړي وایي چې دغلته کې د طالبانو د واک په موده کې هم د ترقي کارونه نه دی ودرېدلي. اوس دغلته کې د پاکستان پوز د امنیت داوي کوي. دغلته کې د پاکستان د عین د غزولو عمل تر سره شوی دی، نو بیا ولې دغلته کې د ترقي کارونو د پاره د امنیت او د بدمنۍ بهاني لټول کیږي؟ په دې باندې نور تفصیل د ډیوار ډیو خبريال اورنګزیب خان تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم ځانګړی صلاحکار نعیم الحق ویلي دي موجوده حکومت په خوانی قبایلي سیمو کې امن راوستل غواړي، ځکه چې هلته امن نه بغیر ترقیاتي کارونه ممکن نه دي. بل خو د قبایلي سیمو نه منتخب د پارلمان غړي وي هلته امن راوستل د سیکیورټي ادارو په لاس کې دي، او چې هر کله دوی وغواړي امن شي او چې کله وغواړي حالات خراب شي. د وزیر اعظم صلاحکار نعیم الحق د پاکستان سرکاري ریډیو سره خبرو په وخت ویلي دي په خوانی قبایلي سیمو کې د جنگ پرشن حالات دي، ځکه ترقیاتي کارونه ممکن نه دي. خو د حکومت هڅې دي هلته هم داسې ترقی وشي څنګه چې د هیواد په نورو برخو کې ده. د نعیم الحق وینا وه حکومت د پخوانی قبایلي سیمې ځوان کول لپاره روزګار پیدا کول غواړي، او دا هم غواړي بر ملکي سرمایه دې هم دلته راشي. نعیم الحق دا خبره داسې حل کړې ده چې تیره ورځ د پاکستان مرکزی حکومت د ملکی ګټو یا ان اف سی ایوارډ 3% برخه فاټا ته ورکولو ژمنه کړې وه. د وزیر اعظم صلاحکار په دې بیان چې په خوانی قبایلي سیمو کې ځکه ترقیاتي کارونه ممکن نه دي چې هلته امن نشته. په دې د وزیرستان ناکامي سملی غړی علي وزیر وایي قبایلي سیمو کې خو هغه وخت هم ترقیاتي کارونه شوي دي کله چې طالبانو دا سیمې خپل واک کې اخیستي وو، او چې اوس پوځ او حکومت داوی کوي چې پوځي عملیاتو په نتیجه هلته امن راغلی دی، نو بیا څنګه دا ممکن نه دي؟
او هلته ما ته وی چې صورت حال ټیک شو، دا خلکو د ولس په مرضی باندې نه دی، خو د سکیورټي ادارو په مرضی باندې دی، هغه باندې دی. کنه چې هغه تا د دې جو حکومت داسې دی چې دا سندرا حکومت خلک کی کنه هغه سره په خپل ځای کې د دې لو سټیټینګ سره حالاتي په هغه باندې کنټرول کړی دی د خپل مرضی، او چې چاته هم خوښ شي نقصان ورسول او چتول دغه د دې خپل مرضی دي. نو د فاټ اپ ډیولپمنټ په حواله سره بالکل ٹھیک ٹھاک صورتحال دی، هلته هیڅ داسې پریشانی خبره نشته چې ترقیاتي کارونه مت کړی شي.
د اورګزونا قومي اسمبلی غړی جواد حسین په دې حق لا وایي چې قبایلي سیمو کې هم د پاکستان قانون دی، خو بد مرغه دلته قبایلي سیمو حالاتو حکومت صحیح معلومات نه لري او نه چرته د معلومات ترلاسه کولو هڅه کړې دي. جواد حسین وای کچر مرکزی حکومت خپل هلته ترقیاتی کارونه نشي کولای، نو قبایلی سیمو نه منتخب پارلیمان غړو په لاس دی دا کارونه وکړي. جواد حسین وای
نو نیم الحق صاحب کوم د بیان ورکړی کې دې شي کړه د فاټا خو بغت اسن علم بنوي، او کغه ته علم په کار دي سوې ځکه چې پرایم منسٹر خاص کاس تیغا بیا غنه علاوه غسه فاټا او د کوم اوس کې ټریبل ډیسټریکټ کې ټول ایم ان ایس دولس وړه موجود دي. په عزت شه ګورم زه خپل اورګزو سره ما تعلق دي 2008 کې مزه ایم ان ای او بیا غته بعد بل پیریډ هو چلی دلو اوس بیا په اورګزو کې اورګزو کې راشي. نیم الحق صاحب زبدا ورته ویم درې تحصیل مې اپر سنټر لوور مکمل امن دی، مکمل سټیبلټی دی. دا د فونډونو راوړي په ربونو روپۍ زو ورګزو کې استعمالوي شم، سکولونو اوسم په پور ورګزو کې اړنګ دي، سپټلونو اړنګ دي، کمیونیکیشن نظام ختم دی، ګریسټیشن ختم دی، کالج ختم دی، د مکیور ور کې شوې دي، تیر ټوینور کې حکم ایم ان ایز اور کې بالکل انکار نه دی کړی. پیسې هم لګیږي، فنڈونه هم لګیږي، خلکو ضرورت دی، خلکو یو طلبو کې انسانان اور سره اور سره کوم حیوان دي، اپ یو دي باندې لګیا دي وبس کی بالکل نه ایمرجنسی صورت حال شته، نه جنگ صورت حال شته، سٹیبلٹی دی، آرمی موجود دی، ایف سی موجود دی، پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن موجود دی، ایم این ایس پارلیمنٹیریئن موجود دی.
یو خو د پاکستان وزیر اعظم صلاحکار دا خبره کوي په خوانی قبایلی سیمو کې امن خراب حالات له وجې ترقیاتی کارونه ممکن نه دي، نو بل خو پوز دا وکوي دلته پوزي عملیاتو پر نتیجه امن راغلی دی. خو په خوانی قبایلی سیمو نه منتخب ځینی د پارلیمان غړي دا خبره هم کوي طالبان اوس هم په دې سیمو کې پخکارا ګرځي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابینځ پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله.
د امریکای کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
وایس اف امریکا دی والو خبر پښتونخوا خبرونه ده. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن په کندهار کې د پولیسو د مشر او د ملي امنیت سیمه ایز مشر د وژنې وروسته په دغه ولایت کې د یوې اونۍ لمانی انتخابات زندولی دي. او د دې سره تاسو ته دا وایو چې په کندهار ښار کې 13 ورځې یو ترهګر برید کې د کندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق، د ملي امنیت سیمه ایز مشر عبدالممنون حسین خیل او د سرکاري ټلویزیون یو کمرمن سلیم خان انګار وژل شوی. په دې اړه تاسو ته وروستۍ تفصیلات د افغانستان څخه د ډیوا خبریال حکمل روان راکوي.
د افغانستان په سهیل کې د کندهار په پرونی پیخه په هیواد دننه او بهر کې پراخ برګونونه راپارول او د هغه غندنه شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی، اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله پخوانی، ولسمشر حمید کرزی، د ملي امنیت پخوانیو مشرانو اسدالله خالد، رحمت الله نبیل او د ګڼو سیاسي ډلو مشرانو د کندهار برید په کلکو ټکو غندلی او دای د افغانستان دښمنانو کار ګڼلی. پر افغان مشرانو دغه برید د کندهار ولایت د ولی په دفتر کې هغه مهال پرون د زیارت په تر سره شو چې د هغه ولایت ګڼ شمیر مهمو چارواکو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر په یوې امنیتي غونډه کې ګډون کړی و. د کندهار ولی دفتر کې شوی برید کې د کندهار امنیتي کمانډان جنرال رازق، د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسن خیل، د بشري منابعو مسول په ګډون په دغه ولایت کې د ملي رادیو تلویزیون کمرمن وژل شوی او د ولی زلمی ویسا د 404 ځون کمانډان په ګډون یو شمیر نور کسان ټپیان شوي دي. افغان چارواکو ویلي د برید پر مهال د ناټو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر ته زیان نه دی رسیدلی، خو په دې برید کې د دوو تنو د بهرنیو پوځیانو د ټپي کېدو خبر منل شوی دی. د پوځي چارو څېړونکی جنرال عتیق الله مرخیل د کندهار په پیښه کې د جنرال عبدالرازق وژنه ستره ضایع ګڼلې. نوموړي ویلي جنرال عبدالرازق ملي ګټو ته ژمن کس و او په وینا یې د افغانستان سویلي ولایتونو د امنیت د ټینګښت او د هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا څخه به یې په مېړانه دفاع کوله.
د ټول اعمال چې راوستلي او د دې موضوعیت چې راوستلي دی ډېر اغېزمن سړی و. د خلکو په زړونو کې ځای درلود. سربازانو په امر قومانده کې دی ډېر پیاوړی و. په جنګ کې دی ډېر بافکره و. دا یو دویم جنرال رازق یو خصلت دا هم و چې دی په خپل وطن باندې ډېر مین و او د دښمنانو په مقابل کې دی نه پخلا کېدونکی.
د کندهار د معروف ولسوالۍ قومي مشر حاجي عبدالله علیزي له ډیوې سره په خبرو کې ویلي جنرال رازق د کندهار ټولو قومونو سره د هیواد د پرمختګ او سوکالۍ لپاره نږدې اړیکې درلودې. نوموړي له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دې ولایت اداري جوړښت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او ملي ګټو ته ژمن خلک په دندو وګماري.
کندهار کی افغان دی د افغان وی له توسو باید نو توسو او د دې کار مخنیوی باید سو وای. او دوه خبره دا ده چې په کندهار کی د کندهار لپاره د ورسونو لپاره موږ یو سالمه اداره ته ضرورت لرو چې سالمه اداره جوړ شي.
د کندهار پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته. د کندهار پیښه د سیمې او نړۍ په کچه هم غندل شوې ده. د امریکا متحدو ایالاتونو دفاع وزیر جنرال جیم میټس او همدارس په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي کمانډان د جنرال رازق او د نورو افغان مشرانو په وژل کېدو ژور خفګان ښودلی او د افغانستان خلکو سره یې د همدردۍ په شریکولو سره یې ویلي چې له افغان ولس څخه به خپل دفاع ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د کندهار په وروستۍ پیښه خوشنۍ ښودلې او د غندنې تر څنګ ویلي چې دغه برید د افغانستان د انتخاباتو د ګډوډولو په هدف ترسره شوی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هیوادونه دا حالت نشي برداشت کولای. د ټاکنو په تړاو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان شاه حسین مرتضوی ویلي په کندهار ولایت کې سبا د شنبې په ورځ ټاکنې نه ترسره کیږي او د ولس او قومي مشرانو په غوښتنه په کندهار کې د ولسي جرګې ټاکنې تر یوې اونۍ وځنډېدې. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان او همدارس د هغه هیواد دفاع وزیر پر افغان چارواکو د شوي برید غندنه کړې. د هندوستان صدر اعظم نندرا مودي دفتر د کندهار په پرونی پیښې له افغان ولس سره غمشریکي کړې. پرون په کندهار کې د یو تن وسلوال کس لخوا چې ګمان کېږي د ولی ساتونکی دی، د هغه لخوا په شوي وسلوال برید کې د کندهار امنیتي کمانډان جنرال رازق په ګډون یو شمیر نور کسان په داسې حال کې وژل شوي او د ولی ویسا په ګډون یو شمیر نور ټپیان شوي چې ټاکل شوی سبا د شنبې په ورځ له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې پارلماني ټاکنې ترسره شي. حکمل صدات، امریکا غږ ډیوه ریډیو، افغانستان.
اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
د افغانستان په قندهار ولایت کې د شوی دغه بد پیخي چې د 13 ورځ شوی تفصیل تاسو د حکمل روان څخه په دغه راپور کې وورید. د پاکستان د پوز مشر او وزیر اعظم ترڅنګ د هندي وزیر اعظم لخوا هم په دغه پیخه باندې افغان سرګن کړی شوی دی او دوی په سخت ټکو کې دغه پیخه غندلې ده. د دې پیخي په لړ کې د پیښور په بچا خان مرکز کې دغلته جنازه هم شوی ده چې کوم غیبانه جنازه ده او پکې ګڼ شمیر خلکو هم برخه اخستی. په دې حق لنور تفصیل د ډیورډیو خبریاله سادیا قاسم شاته ستوړند کړي.
من خو دغه واقع چې وشه د هم جن او درناک پیخه چې وشه پرون په کندهار کې او زمنګ لوړپوړ درې چارواکي پکې شهیدان شول. منګه دا غندو او طالبان ته موږ دا پیغام ورکو چې د سول هلارونی سي د افغانستان حکومت بار بار دا خبره کړې ده او طالبان نه غوښتي دي چې د افغانستان مشکل د افغانستان مسله چې ده دا د خبرو د لارې حل کیږي نه په زور باندې، ځکه چې ورځ په ورځ حالات خرابيږي او خکېږي نه. نو د ډیپلوماسۍ د مخې نه سبا ورکې سبا اخلي، یوازې په دې نه کې چې هغه چې څه وایي هغه به عملي کیږي، سبا ته ورکې سبا جانب مقابل ورکې. نو طالبان نه د مونږ خواسته بار بار مونږ خاص کړه د حکومت بار بار خاص کړه چې د جنگ د لارې د تشدد د لارې هیڅ امکان نه لري چې تاسو قدرت ته ورسې یا حکومت ته ورسې ورسېږي، بلکې د افغانستان حکومت حالات داسې برابر کړی دي چې دوی راشي سیاسي فعالیت وکړي، سیاسي اکټیویټي ښکاره کړي، خلکو منځ کې کار وکړي، خلکو ته داسې پیغام ورکړي چې یاره موږ تاسو ته کولای شو چې موږ حکومت ونیسو، تاسو سره هر څه کولای شو. او د بادشاہ خان مرکز نه ډیره مننه کوم، منندوی چې دوی په دې غم کې موږ سره شریک شو او دا غایبانه جنازه ادا کړه، موږ ته ډیر مشکور یو.
میته خپل سنس تاسو په دې کې وایي دا پیښه شو شو پاکستان حکومت خو دې پیښه غندنه وکړه، خو د دې اړخونو له طرفه د پاکستان د رول په حق له طالبان مسؤلیت اخست دی، خو ډیر اندېښنې ډیر طرفونه راغلي دي. سبا وایي په دې سره
دا سره چې د ټول ناول خو دا غي په غم کې شریک یو، او دا بچا خان مرکز دا د ټولو پښتنو کور دی. نن کله ټول ملګری مونږ راغلی دلته جنازه کو، دا داسې د لکه چې سړی په خپل کور کې را یوځي شوی دی، او دوی چې کوم نه خپل مطلب چې دلته مونږ شریک غیبانه نمازه جنازه وکړه، دا داسې د لکه چې مونږ یو رورولي او یو د یو والی اظهار دی. پاتې شو دا خبره مونږ دې وخت کې نیگیټیو خبرې مطلب چې چونکې کونسلر سه په خپلم ډېر خې خبرې وکړي او مسلې حلم چې کوم نه مذاکرات دي، نو موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ داسې فضا غواړو چې دوی د یو بل تر نږدې شي. نو که بیګا زمونږ د پاکستان ارمی چیف یا د دې مطلب چې وزیر اعظم یا چې کوم دینو زمونږ فارن افس هغه د غم کې خپل غم شریک کړي دي، دا د خوشاله خبره ده. غلط فهمي خو زمونږ په خوانه پرتی دي او د یو بل سره زمونږ د مطلب چې شکوک او شوبات شته، خو که چرته د یو زینه مونږه آغاز کو چې دا خبر دی روغه شي، نو دم ډیره خبره چې نن پاکستان د افغانستان غم کې شریک دی او افغانستان د پاکستان په غم کې شریک دی. او دا که زمونږه د بچا خان د سوچ او د فکر چې مونږ وایو چې دا دواړه مخته خلک چې کم دی دا په مینه محبت کیږي، او مونږه د دې مطلب امن په هر قیمت غواړو، جنگ د مسلې حل نه دی، نو واحد هم دغه حل دی چې مونږه مذاکرات وکړو. نو کنن طالبانو دا خبره منلم چې دا مونږ کړی دا هغه د دې لپاره چې الیکشن سبوتاج کی. نو زه د افغانانو حکمرانانو ته شاباسیم ورکوم او دغه حوصله ته سلام پېښ کوم چې هغه په دې وخت کې الیکشن هم کوي، او امیدوارانو ته هم سلام پېښ کوم چې شهیدان شو په میدان ولاړ دي، او دک چې کوم دینو د مقابلې یو طریقه ده، خدای دې درې وړ شهیدانو بخي او دغه لواحقین له خدای صبر جمیل ورکي.
امل ولی خان صاحب تاسو وګورئ چې نور سیاسي پارتای ولې دا د امل نه خي چې کوم عوامي نېشنل پارتای نن او خودلته غیبانه نماز جنازه هم وکړه
دا خود هر سیاسي پارتای خپل سوچ ته زما په خیال کو زبا د خپل سوچ او فکر باندې خبرو کوم نو زبا زیاته خي دا تاسو کو تاسو هم د نورو پټو والو کو جاغي ولې و نکړه په دې وخت بزدا خبره څنګه دا کونسلر صاحب وې نو پر امن پاکستان او پر امن افغانستان دا یو بل سره تړلې خبره ده زمنګ مشر ټول عمر دا ویلې دي چې کو په افغانستان کې امن نه په پاکستان کې امن نشي راتلو چې په پاکستان کې کو امن نه نو په افغانستان کې نشي راتلې او ځو بده وې ما چې کو ترزو پورې زمنګ خبره ده نو کو هغه د پاکستان دی او کو د افغانستان دی دوه وروسته چې څوک د دې امن او د دې عدم تشدد خلاف لګیا دي موږ دغه خلاف یو
گران خدر مردون کو تاسو د ډیو رادیو لوی خیبر پختونخوا خبرونه تنیخ په نغدو واشن ټنډیس نه غوږی نیم ساته برخه کې بنن منګه په موضوع باندې خبرې اترې کو چې په شمالي وزیرستان میرامشاه کې د پاکستان د خیبر پختونخوا او کور کمانډر چې کوم دی لیفټنن جنرال نذیر بټ هلته کې د 1400 دوکانونو پرانست کړی دا دغه 1400 دوکانونو نه قبالی خلکو ته ورکړی دی چې د چاوړان دی دغه ځکه کې دغه بازار کې دوکانونو نو د دغه سره سره چې کم دی نو احتجاجي مظاهره هم هغه خلکو کړی دی چې کم خلک دغه تل کې د دوکانونو خوندان و وای چې غیته دغه دوکانونه نه دی ورکړی شوی یو بل دا چې دغه تل کې تر 1200 پورې دوکانونه بیا په 1400 با د 1200 کورنۍ څنګه د ژوند وړاندې چې کم دی دغه دارومدار وی په دې باندې موږ بحث کوو زموږ سره به د سیمینا آزاد خبریال صدر داوړ صاحب راځي او بلکې هغه موږ سره ملګری شوی دی هغه ته بهر کلیو کو صدر داوړ صاحب ستړي مشي
ثانک یو
ډیر مننه تاسو او مين وزیر صاحب دې موږ سره د پښتون تحفظ موومېنټ غړې دې خپل هم په میرامشاه بازار کې د هغه یو مارکیټ وو او اوس چې کوم دینو هغه خپل هغه ته هم دغه دوکانونو کې برخه نه دا ورکړی شوی وجه څه ده امین وزیر صاحب هم مارکلې او امین وزیر صاحب ستړي مشي
مننه
ډیر مننه ستاسې موږ ته د وخت راکول پیر زبیر شاه صاحب زموږ همکار هم موږ سره سټوډیو کې ناشته خپل هم د وزیرستان سره تعلق ساتي او دغه سیمې په حالاتو باندې وخت په وخت وی موږ سره پروګرامونو کې مرغلي دي او لیکل هم کوي نو پیر صاحب تاسو هم ستړي مشي وای
په خیر
ډیر مننه صدر داوړ صاحب لومړی بستاسو په لوتره شو چې دغه کم د 1400 دوکانونو پرانسته د کور کمانډر لخوا شوې ده په دې باندې کلک زمنګ وريدونکو ته وایي چې دغه دوکانونه ک پرانسته کیږي نو خلک به احتجاج دغه ته ولګي
دا لکه څنګه تاسو ستاد کې وای چې او دلته یو لږ زرا دوکانونه او یو لږ زرا یا لږ زرا یا تر زرا چې څومره مو خو 1400 نه وکنه نو هغه چې کم پاتې خلک دی د 1400 خو به افراد ته ملاويږي نو دا کم پاتې خلک چې دی هغه دا وای چې دا به اوس امون جیدات څه شو دا کې ګور درې سټیک هولډر دی پورا یو د چا بنیاد دی جیدات دی هغه اکثر دلته درې کومونه او اټم کې در په خیل درې تین اقوام به ورته وسې اقوام در په خیل بورا خیل او میرمشا کله دغه به خپل برابر حصہ و د میرمشا بازار چې څومره جیدات او اجتماعي لیول ته درې کومونه راتل بیا دا کې دا څو شو چې ټایم په ټایم باندې دا کې نور کومونه هم جیداتونه واخیستل لکه مونږ امزونی شو محمد خیل شو د تاخیل شو وزیر د ور فتکی ګربست څومره کومونه دي دا دغه جائیداد واخیستو د دکانونو د درې کومونو والا په خرڅل چا انفرادی په خرڅل چا اجتماعي په خرڅل دا درې کومونه عام شول. بیا د نور خلک چې کم دي چا جائیداد اخستی دي عام متاثر شول. بیا دا دکان جوړ کړو ما جائیداد واخیستو دکان مې پکې جوړ کړو ما په کرایي باندې چاته ورکړې دي آ قسم غاشودا کې متاثر شو. په دې چې هغه سامانونه او پکې داسې دکانونه مو چې کړو کړو نه بر سامانونه او پکې ګودامونه او غټ غټ بارګینونه او څه لکه عام متاثر شول. او چې کم جائیداد مالک ته عام متاثر شو او د درې کومونه چې کم دي تام متاثر شو نو دغه ټول د پاره دغه سمبالولو د پاره دا دومره خلق چې دی دا ناممکن دی چې څور سره دکانونه بندې ته دا ټول خاموشه کې او ټول ته خپل حق ورسی. اوله ورځ نه د خلکو دا مطالبه دی احتجاج دی بل دا دی چې دا بازار کې صرف دکانونه نه وو د سره آبادی هم ولکه ظفر ټاون شو په زرونو کورونه او په سلونو کورونه وو ځای په ځای کالونۍ وې پکې وړوکې وړوکې کوارټرې وې پکې خلک پکې اوسېدل. آ خلک هم اوسه پورې متاثر دي هغه نه دی لکه ته پرېښودل شي او نه دی ته ځای ورکول کېږي چې دا به تاسو ځای دی. بل دا دی چې دا کومه نقشه دی پرې راخسته ده حکومت اوس کوم نقشه باندې جوړول دا د انګریز د وخت نقشه دی آ باندې دی عمل کوي. انګریز د وخت ونی تو ایک نه پس چې کوم ډېر جایدادونه خرڅ شوي دي ډېر چا چا ته ورکړي دي هغه خلک شتانه دي اوس مړه دي چې کوم په نامونو باندې جایدادونه وو یا متنازع ورنه جوړه شوې اوس خلک وایي چې دا خو زما ځای وو بل ورته وایي نه دا زما ځای وو. نو دا دومره غټ کنفیوژن جوړ شوی دی د شمالي وزیرستان په حالاتو باندې په بزنس باندې نو چې کله بزنس وي د خلک روزګار وي خپل بال بایته څه
جوړ کړل د دې سره خو به د خلکو د قومونو ترمنځ خپل هم بلا لانجی او دشمنی او قصې پیدا شي کنه. دا خدا سي نه د چګنه دا دغه ته کې واري بیا تشدد ته د لمن وخلو یو کوشش کیږي.
خدا او زه مثال چې درکم کنه لګ ډیټیل سره به درته زم او تاسو واوري دا لیسنرز بام واوري چې دا درې کومونه چې کم زه درته یادوم دا درې کومونه او درې ور سره په مخالفت کې دي درې ور سره په مقابله کې دي. اوس در په خلم سبزی منډی جوړه کړې ده مخکې یو سبزی منډی وه د افغانستان نه یو بل ځای نه به مالونه راتلل دا بتلل د خوابانو ته او سیټل ایریاز ته اینه به پورا د درې کومونو ته چې کومه فایده رسېده هغه به اجتماعي دی تقسیم کولو کونډه یتیم خوار غریب ټولو ته خپل خصه نکات سیستم باندې به رسېده. اوس دا درې واړه کومونه بورا خیل در په خیل میرانشا کلی دا درې وړه سره په مخالفت کې دي. مخالفت کې دا سي چې در په خیلم سبزی منډی هم جوړه کړې ده او اډا هم جوړه کړې ده جنرل بس سټینډ چې ورته وایي آ ټیم کې صرف یو پر جنرل بس سټینډ وو او ور سره بیا پورا خیل چې کم دی منډی هم جوړه کړې ده یا ان او سی لپاره کوشش کوي اډا هم جوړای او دکانونه هم جوړای. نو دا درې کومونه خو سره په مخالفت وشول. اوس مخکې بیا راغلو حکومت حکومت کوم داسې نه کوي چې دا کم یې جوړ کړی دي چې دا مونږ خرچا پې وکړه دا غا ټوټل د تاسو فل لکه پاکستان مارکیټ چې کم جوړ کړو هغه د میرانشا کلی هاتوتو کې جوړ کړو اکه سم کا د نوې نو هغه حل شو نو اکه صدو قانونه میرانشا کلی ته ورکړ خپل تناسب باندې 1/3 یا یو درېم اقتصاد یا څومره ځکه غلط شو کم زیات کېدای شي او دا نور حکومت په خپل ځان سره وساتل. اوس دا څورله سوه دوکانونه چې دي دا کې اوس حکومت په زیاتره حساب د ځان سره ساتي هغه په خپل حساب باندې ورکوي د دې به کرایي هم دی ته ځي دا دې به اوس اول چې کومې روپۍ جمع کیږي 15 لکه 10 لکه روپۍ اول انسټالمنټ جمع شي هغه هم حکومت ته ځي. لکه دغه دوکانونه چې کوم دي دا خو هم کمپلیټ دی نه ورکوي چې دا تاسو والی دا سیستم مطلب دا چې کوم زور سیستم وو کوم طریقہ کار باندې د کومونه د خلک د دکانداران د بزنس کمیونټي د حکومت چې ټول سره پرازیوي او یو ښه کامیاب کاروبار کې دوه ښه کامیاب ښه بازار وو هغه سیستم ټوټلی ډیسمنتل شو لکه بالکل غنشي ته بالکل تباشي کنه برباد.
نور دا نوې سیستم جوړیږي د نوې سیستم کې یو هم نه خوشاله نه حکومت پدې کې خوشاله دی پدې چې حکومت دا وایي چې دا زمونږ مکه دی زمونږ ایریا دی دا اوسه پورې ونی سیک نه پښتې تاسو کم قبضه کړی دی مې خرڅ کړی دا خرڅ کړی چې سره دا هم تاسو زیاتای کړی دی ٹھیک شو او اوس ما خرچا په کړی دا ما پلا زی جوړ کړی دی نو په کار دی چې حکومت هم ته انکم د دې راځي او عام نه خوشاله او دا درې
لکه دا دوکانونو به کړی غونډول کیږي
او درې کومونه چې کم دي دام خفه دي دا ورته وایي چې نه پرون چې کم زما سیستم ما جایداد ما خپل پلازا خو ته پرېږده چې ما پلازې مارکیټونه دې وران کړي دي بلکې هغه کومه زما ځمکه چې دی پابند مې ودروه کنه چې دا د ستا ځمکه ده عام خفه دي بیا چې کم دکانداران دي دکانداران تاسو ته پته وي اسلام آباد کې درنه وکړه اسلام آباد ته راغلي او مخکې بیا لاړل کمیټې جوړې شوې هغه کمیټې هم لګیا دي هغه هم دا دي چې اوس فرض کړه زما 1 کروڑ روپۍ نقصان شوې دي او ماته به اوس ملاویږي 10 لکه یا 10 لکه زیات نه زیات یا 10 لکه داسې بیا هغه خبره دي چې دا چا 1 لک روپۍ دکان کې دي نو هغه ته هغه ته نه سب سره لکه هیڅ قسم پیمانه هیڅ قسم سروې دا څنګه په ډیټیل سره فارمولا نشته دي چې آیا د دې د خلکو نقصاناتو ازاله
څه شانته وکي او کومه فارمولا ده په پلیز موږ سره امین وزیر صاحب هم ملګری ده. امین وزیر صاحب تاسو خبره ترې واوري د خپل دغه لقې سره تاسو تعلق ده موږ ورېدلې دي چې دغه په میرمشاه میرعلي او ادک او دغه شانته کې پر ازمک کې چې کم دینو د سلويختو زرو پوری دکانونو نو د سلويختو زرو پوری دکانونو بیا په 1400 دکانونو باندې څنګه دغه کې دی شي چې دغه ازاله وشي د خلکو نو آیا تقریبا تاسو مطمئنه ځکه چې تاسو خپل هم په دغه کې دکانونو
ډیره مهرباني مننه یار تاسو د ټیم ورکولو سردار صاحب ورکوله موږ کتو ګوره د میرانشاه خاص بازار کې موږ 11,500 دکانونه وو چې موږ سره په لیست دی هغه د څه څه کتو ګوره د میرلی صاحب
سره امین وزیر صاحب بخنه غواړم تاسو د خبره کته کوم درته وای چې دا تاسو
مطلب دا دی چې نور د څه وړې لکه چې هغه د مې شوی دی هغه دکانونه او دینه مخکې موږ چې کوم دغه کاروباري خلکو یا د درې کوم سردار صاحب چې کوم خبره کوي حقیقت دې دلته موږ په پېښور هاي کورټ کې یو ریټ وکړو پاریټ کې لکه موږ تا بالکل آرمی دا دغه وکړل چې د میرانشاه 8000 دکانونه دوی تسلیم کړل د مشرا چې دا 8000 دکانونه موږ نه ډیمیج شوی دي په دې کې شک نشته نو دې سره صرف 1400 دکانونه په میرانشاه کې جوړ شوی دي اوس د موږ د میرلی او د میرانشاه او د بوئی او د دګون چې کومه علاقه ده چې په هغه کې کوم د میچري دي هغه دکانونو هیڅ هم د غنښته ده او په دې کې 1400 دکانونه جوړ شوی دي. سردار صاحب درته وویل چې د میرانشاه بازار د درې کومونو یو میرانشاه یو درپخیل او یو ګوراخیل خو لکه ورسره ورسره دلته د مشت نور څه کومونه دي مداخل دي منظرخیل دي او دي خیل دي دغه کومونو خپل جایداد اخستو په میرانشاه کې دار چاله کما خپل زده او دي خیل کوم سره تعلق لرم مورخیل په غټه کې موږ منی خیل راتویل شي خو په دغه کې موږ بیا مختلف یو دوی مورخیل دی موږ دی خیل کې راځو خو لکه د هر سړي خپل جایداد وو اوس مسله دا ده چې التا 1400 دکانونه دي په 1400 دکانونو کې مطلب دغه خلک په یو ځای کې دی نشي ورته نو دینه علاوه لکه د 1400 نه علاوه د 8000 کې دوی مشتره تسلیم کړی دي په د 8000 کې تقریبا زوایین چې په هر بولو روپے دا لاړې موږ له ډک دکانونو پاتې شول دي موږ د کاروباري خلکو نه هر څه پاتې شول په یو جوړه کپڑا کې راو اتل دی وزیرستان نه هر څه پرې خولل تا نو په تل هاتین کې مشته ډیره غټه مسله ده دغه چې مشته دا هغه شی چې پوره نشي چې کوم ځای ته ونرسي نو دا سی په ډیره مشکل شي ولې چې واست کو ګورې چې په 20000 نه ایباو دکانونه کتبو یا وګورې دګونو ګورې میرلی وګورې او دا سی میرانشاه وګورې او دلته 1400 دکانونه دي مشته بیا هم جګړه جوړه کړه مسله جوړه کړه نو دا حال دی او دا پوزیشن دی خو موږ د خپل
گورنمنٹ یا ریاست نا دا حق او چې کوم حق سے چې هغه ورسی او کوم مهازاد
امین وزیر صاحب
خلکو ته او په طریقه ورسی دا سینا چې به طریقې وی لکه خلک ته مجدا وایو چې یار یو څلور لکه نقصان دي شوی دی اسینا چې تل لس لکه ولي کې چا څه دي شوی دی هغه په ترتیب باندې ته ولي کا چې هغه ورته ملو شي.
امین وزیر صاحب تاسو د دکانونو خبر وکړه د شلو زرو زیات یادیږي په دې دکانونو کې واړه غټ او ټول دغه دکانونه دي کنه دي کې داسې چې لکه مطلب یو کس ته دغه پوښتنه راپورته کیږي کنه چې کنه بار دغه ته کې د سبزی او دغه لګولې او پاغي باندې سبزی خرڅول غم تاسو په دکان کې حساب وي یو خبره شو. بل دا چې د دې دکانونو مالیت معلومول چې کم دین او اغه د پر کم طریقې کار وو چې لکه تاسو دغه دغه کړی چې ګنې په دې دکان کې تاسو دوا کوو چې دغه تکي د پرس کې دکان کې بد کروڑو روپو سامان پروتو بل دکان بو چې پای کې بد لاکو سامان پروتو نو دغه کم د سي اندازه چې لګول شوې د پس طریقې لګول شوې دا بیا حکومت دغه ستاسو چې کمی غوښتنې دي دې ته غاړه کې خو دې چې لکه مطلب دغه شل زره دکانونو چې کم دي دغه چې کم دین او دغه تکي خوندان هم شته مالکان هم شته دغه نمونه دي دغه تفصیل دي
سبزی دکان دی پدی کی حقیقت کی سبزی ہم دکان شتا پدی کی دا غر بزنس ہم دکان شتا پدی کی ہر قسم دکان نشتا دے خو لکا آغا دوی تا دمرا پتہ نہیں لگے دا لکا دا چکم دے دوی کمیٹی وا کوم یونین دے اغه ته پته لګی دا چې یار د دو دکان څومره قیمت ته او د بل دکان څومره قیمت ته اغه یې لګول شولا خو بهر موږ یې اغه ته پرین خو او اغه ته ور نه کړلا اغه خو دوی سره دا چې دوی څه خوخه کی په هغه مرضی باندې به موږ چلیږو.
منګ سره تاسو اوسېږي پیر زبیر شاه صاحب هم په سټوډیو کې ناست دی دا غینه بم په دغه موضوع باندې تاسو پیر صاحب دغه د کې د کورونو د ازالې د پاره حکومت پیسې ورکول چې سلور لک روپۍ ورکول کې دی پاغي باندې زیاتره خلکو دغه ویل چې په واقعي په دې وخت کې په دغه پیسو باندې یو کوټه دوه کوټې نه جوړیږي نو دغه تل کې لوی لوی کورونو لوی لوی دغه پاغي کې به دغه پیسې نه کافي وي وسور لسو دکانونو دغل تکي پرانسته کول او بیا د غزي کې لکه مطلب د دې خلکو د ژوند کاروبار روزګار برابرول دغه کوشش تا یا دغه ګام تا د ملک د ادارو یا د پوز لخوا چې کوم دغه بوته زګام ويم چې کور کمانډر یې پرانستم کړی دو دغل تکي موجود د هم چې کوم دینو لکه دی دا وای چې خپل دکانونو د دوی نه دي نه دي ته ملکیت ورکړی شوی دی دې ته په کوم نظر باندې لکه مطلب تاسو ګوري دا څه کوشش دی
جی دا خوگر کوشش خدا سے دے چھ یو خو دکانو نوران شول اول خدا تپوس رشی دا ولی وران شول دے کے چلو یو کور تا کلی وران کو پدے اغمانج پدے بانے بانج دلد ترہر گرو پا دکانو نکی سوکو خلکو باندے دکانو نے تش کرل خالی کرل خلق لارل مارکیٹو نا ٹول وزیرستانی پر خودو چھ واپس راغلل وران خونو اغل اٹھ شویو اگر تاسو کو یادی سو روز مخ کې چې کوم دکاندارانو هغه کړو چې موږ سامان سر شو او بیا پته ولګره سامان دلته په پنده کې خرسيږي په کباړ کې نو مقصد دا چې د غزان له کوشن بل میران شاه بازار مال درې ډېر غټ بازار و تاسو خبر په زراوی دکانونو وو وړو کې دکان مو غټ دکان مو دی مارکیټونو ته خانه نه واخل تر درې د سلو سلو چته پورې مارکیټونو وو نو اغه وران کړل اخ په زی او سیولس په سوار لسوي جوړ کړل نو اغه بیا دوی سو کی چې اغه باندې دوی پاکستانی جنډه ولګوي رنگ ورکی بیا دنیا ته دا خایي چې دا وګوره مونږ خو ابل ورځ یو امریکانه یو خزه ده الته په امریکا پاکستان کې ژوند کوي اغه تلی و نو میران شاه ته سپیشل بوتلی و اغه ته خود چې دا وګوره مونږ خدا مارکیټونه جوړ کړ دا خو مونږ سټیډیم جوړ کړو اوس دې خلکو دا پته نه لګي چې نه دا مارکیټ دوی داسې نه دی جوړ کړی ما مارکیټ یو لس زره دکانونه وو او پابند شپاړس دکان نور څه شو دا نور کسان به سرته ځي دا څنګه تاسو ته دا وړ تفصیل ورکو امین صاحب تفصیل درکو نو دا خو یو خانه جنگی جوړول دي دا به سبا خلق ویو وسر نه وسی ما مارکیټ څه شو او ما مارکیټ یې تاله درکو زه به تاسو ته کوم ته خو فوجي خو درکو خو واخو تا اخستو په کاج تا نه وی اخسته
هغه نه بل دغه مارکیټ چې په کمزه جوړ دی د دې خو مالک معلوم نه دی کنه په دې خو خلک
په دې هغه دی کنه چې دا ملکیت چا دی نو دا ډیر بنیادی خبرې دي او دې کې دا دې چې اول خو چې کله پورې دا تپوسونه شي چې دا دوی ولې وکړل، دا دوکانونه وران ولې کړل، دې کې سامانونه څه شول، او اوس بیا دا جوړول خو وروستو خبر ده. اول خو دې هغه تپوس شي چې دا چا وران کړی دي، ولې وران کړی دي، او دا سامانونه به دوی څه وکړل. بل ګوره، دکان جوړول یا کور جوړول تاسو هغه وکړو، دا یو ډېر عام حساب خبره ده. یو خخته ده هغه ته په بنو کې اخلي چې وزیرستان سره ټچ ډسټرکټ دی، هغه فار اگزامپل په یو روپے خخته ده. اچھا ته میرانشاه ته وړې، بیا میرانشاه نه زیاتې رزمک ته وړې فار اگزامپل، نو هغه قیمت لس هغه شولې چې خرچه پر راشي.
زما خیال یې نن سبا کې په 15 روپے خخته ده،
15 روپے خخته به په پېښور کې به وي یا په مردان کې به وي. دا اوس ته دا خخته په وزیرستان کې خپل فیکټرانه خو نشته دا والا، نو اچھا ته هلته وړې، نو د قصد نو تش خخته خو نه ده، بیا لرګي دی، بیا چارجر دی، بیا لیبر دی، دا کسان دا شی چې وړې، نو هغه ته چې یو کور په سیمه ایز علاقې کې لکه په دا سټل ایریا کې چې په لس لکه جوړیږي، هلته هغه په یو کروڑ ته ورسی، دومره غټ زیات فرق دی پکې. نو مقصد دا دی چې ګوره هلته کله پورې خلکو سره خپل اختیار نه وي، دا خو په کار دی چې دا لوکل خلکو کارو، دوی خورانې وکړو، علاقې تباه کړه، کورونه یې غار کړل، دکانونه یې ولوټل، اوس په کار دی خلکو ته ورکړی وي، خلکو به خپلو کې ناست وي، جرګې به هم کړی وي، هر یو مالک هم معلوم و، چا په نوم و دکان هغه معلوم و، چا ته په قرضه په لونګې کې ورکړی هغه معلوم و، چا باندې خرڅ کړی هغه معلوم و، دوی سره ناست وي که په خپلو جوړولو که نه جوړو، که دوی کومک کړو دوی سبې کومک کړی وي. اوس خدا داسې ښکاري چې دا خو مزید خلک لانجې کې اچول دي، دا لکه 1400 دوکانونه دي او نه په 1400 دوکانونه د ماته سوی، دا ډېر غټ مرکز و. میرانشاه خو غلام خان د حکومت دا ډېر زیات تجارت پکې دو، اوس هم کیږي، خو اوس هغه کمی سوچ دکانونه نشته چې اوس خرڅې به نو یوزې به غواړي. نو دا ډېر بنیادی مسله چې کومه ده، هغه د فوج په کردار ده په قبایلي سیمو کې. اول خو دوی دا کار نه دی چې دوی مارکیټونه پرانیسي او هغه کوي، دوی کار دا دی چې هغه کوم نه کوي لګیا دي، هغه په بارډر دی، هغه هم دوی نه کوي. نو دوی هر یو چې کوم ژوند هر یو کیسه ده پاکې دوی ملوث دي، هر یو شی دوی کوي. نن سبا خو چې هلته مړی وشي یو قبیلې بل دوی دعا تم ورزی، نو هغه یو مقصد دا دی چې دا ډېر هغه کار دی دې سره دې مارکیټونو سره. ما نه د خیال چې دوی مقصد دا و چې دلته تجارتي اکټیویټی شروع شي، اکنامک اکټیویټی شروع شي. دوی مقصد دا دی چې یو خو خلکو دنیا ته وښایي چې دا وګوره مونږ کار کوو لګیا یو، بل دا دی چې دا خلک خپل یو بل کې اړم کی او دوی په نور چې کوم بنیادی کیسې وي هغوی نه هم توجه نه وي، او بس په دې خپلو کې سره اړم چې دا مارکیټ یې ماو تا دکان پہ جوړ کو، دا دکان یې ماو تا رانه خرص کو یا تار نوران کو. نو دا یو ورانه کوشش ته نه کېده، جوړولو کوشش ته.
صدر داوود صاحب تاسو نه پوښتنه کو، اوس دغه دکاندارانو سره چې د چا په برخه دکانونه نه دي رسیدلي، چې د چا دغلته کې د زمکو لانجوا د زمکو ملکیت یو پاغي باندې هغه ته ملکیت نه دی ورکړی شوی، تاسو چې څنګه قصه وکړله دغه شان ته کې دی، اوس د قصه ډیره ورستو بوتله، د دې خلکو سره لار څه ده؟ دی به چې وړاندې لکه مطلب خپل حق واړي، دی به سپریم کورټ ته ځي، دوی به احتجاجی مظاهرو باندې چې کوم دی دغه خپل حق واړي او ورکول کیږي با، کنه د دې لپاره کمیټي پکار ده چې حکومت جوړه کی سب کیږي سب؟ تاسو په خیال د سره سپاتې دي سلار ده
ګوره احتجاجونه کیږي خو هغه نه سب سپوري ده سره ورسه حاصل شوی نه دي کما چې په لار سره غوډي او مسله حل شي. بل ور سره دا چې کمیټه هم جوړی دي، دا اونر چې کم دي دا هم کمیټه جوړی دي، او ور سره چې کم دکانداران دي دا هم کمیټه جوړی دي، آی سره میټینګونه هم کیږي را کیږي، خو ان هم څه اوسه پورې ریزلټ وتلی نه دی. او بل لار دا دی چې دا های کورټ اوس اکسټینشن شوی دی، نو موږ اورو ډېر کیسونه های کورټ کې روان دي. یو دی بل دی مخکې فارټر ټریبونل وو، هغه اوس ختم شو، نو اوس های کورټ اکسټینشن شوی دی، نو دا ای کوټ تا اوس زیات تر دا قبایلی خلک راځي، نه صرف د میرانشاه والا بلکې چې سمرم داسې مسلې دي هغه اوس ای کوټ پېښور ای کوټ تا زیات اپروچ کوي. نو دا یو حل دی، او دا سم دي چې ای کوټ هم لکه بل ورځ چې کوم چیف جسټس ساکت نثار او سموټو اکشن واخیستو، دا فاټا انزمام چې دا کومه سلسله دی عام اوس د غاسی خیده لکه مخ کې سیار او عام ختم شو اوس اس قسم قانون التا نشته دی په ګراوند باندې چې سکیږي کوم مشینری لګیا دی پولیټیکل ایڈمنسٹریشن چې کوم التا مخ کې و هغه سره ډی سی ته بدل فل ای سی ته بدل فل ای پی یو چې څومره بیا هغه سیستم اوس فالټر سیکریټ نن مې نوټیفیکیشن کاتو چې دام ختمای نو بل طرف ته متبادل سیستم تر اوسه پر اخوا اکسټینډ شوی نه دی متبادل سیستم دا دی چې د صوبایي چې څومره دلته عام پاکستان کې ډایریکټریټ دی کا اداري دی دا ټول اکسټینډ شي هلته نیب والا لاړ شي هلته دا نور چې کوم سیستم دی دا ټول لاړ شي جوډیشي سیستم لاړ شي پولیس لاړ شي نو اعلی ہائی کورٹ والا ہم پورا سر کی کہ اس کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے آرڈر وہ کہ ہم التا با امپلیمنٹ کبھی سوک امپلیمنٹیشن دے پارا التا باڈی نستا دے سوک پر کبھی کا نا التا کم پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن سے وہ عام نستا دے التا فوج دے نو فوج خدا کار نہ دے چھ دے دلتا قوانین وہ چلائی نو دا یو مسائل دی دے سارا نہ صرف وزیرستان تو فاٹا اور سارا مخامخ شوی دا کما ٹرائبل ایریا دے نو دے دے پارا ایتیا دا اوس حکومت یو ٹرانسپورٹ جوڑ کرو دے نا پاس اپلا اور رز دا چیف جسٹس تو موٹے ایکشن اخستے ہو نو اے گا سارا وقتی ہو چھتا سو ولے نہ کوئی دلتا دا فاٹا سیکریٹ چھ کم زدہ تیا دا ہم تیرے سا دونر وی فارن دونر ایجنسیز آغا تقریبا 18-20 بلین ڈالر روپئی پر آتی ہے دا غاسی واپس کی گی ایرے استعمال اولو سوک نشتا دے دا تیر کال پارون بلا اسٹرکا دوران پہ احتجاج بندے ہو آغا راوتی دی او دا وای چې مونږ کارونه کړی دي پر بونو روپۍ مې لګولې دي مونږ ته د زل د کال د ای ڈی پی ولې نه منځوري کی مونږ ته روپۍ ولې نه منځوري کی دلته ای سی ایس اډیشنل چیف سیکریټری چې کم دی هغه سیګنیچر اتھارټی نه دی چې دا ساين وکي او سا شای اپروډ کی یا سا اګریمنت وکي نو دا اوس موجودہ وقت کے ٹول سسٹم سرا لگا سپریم کورٹ ہائی کورٹ تا دا خلق اپروچ کوائی شی سپریم کورٹ ہائی کورٹ دے پارام التا نا جوڈیشل کمپلیکس جوڑ شوی دی نا التا باڈیستا دے رے لگا سنگا سپریم کورٹ جج اپل اورس چوئے چی دا تاسو زر نظر وکی او ایک دے پارا لیٹر شوی وے کم آرہ ایجار ڈسٹرکٹ کے غاو شی دا جوڈیشل کمپلیکس
مطمئن حق در کړی شي
کامیابی سر اوشو خود پہ ایمان در تو زوری قوم چیو
مارو مدی ډیر مننه من وزیر صاحب تاسو ډیر مننه کوم ته د وخت را کول او صدر داول صاحب تاسو هم مننه کوم ډیر مننه پیر صاحب تاسو هم مننه د پروګرام وختم په دې ځبنه پېتر سیګی تاسو نو خلی اجازه ده لافمان